ستړي مسي وخت سهار لاس په جسوي د مشال ریډو په یو غل بل غړي کې موزه عبد الحی کاکړ هرکلای کوم. د قبایلی سیمو د سینټ پر څلورو څوکیو د سو انتخاباتو نتیجه د فاټا د پارلمان غړو د قانون سازي واکو اختیار د قبایلی سیمو د بندو او ړنګلسو سکولونو په اړه مظاهره د افغان ولسمشر د امریکا سفر او د مشال ریډو ازادي څانګې د کال شخصیت اعلان او لاخغه سره د مشال ریډیو ځنګړې مرکه چې دغه شخصیت جواز خان دی. په پای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو خو په پایل کې به سره را لمومند خبرونه وړاندې کړی.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوکه درغلۍ او د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن پر جوړولو سلا شوې دي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د څلور ورځني سفر په مقصد نن امریکا ته ځي. او د مشال ریډیو افغان څانګې ازادۍ ریډیو نن جواز خان د کال شخصیت اعلان کړو. اوز خبرونو تفصیل. پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او مخالفه او سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوکه درغلۍ او د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن پر جوړولو سلا شوې دي. د خبره پرونو په اسلام آباد کې د یادو دوه ګوندونو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته په خپلو ویناګانو کې وکړه. تحریک انصاف له اوږدې مودې راهیسې تور لګاوه چې مسلم لیگ نون د هیواد په وروستیو ټاکنو کې داندلی کړي. د تحریک انصاف مشر عمران خان لومبی د وزیر اعظم نوشریف د لرې کولو او بیا د انتخاباتو د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه خو مسلم لیگ ورته تورونه رد کړي وو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د څلور ورځني سفر په مقصد نن امریکا ته روانېږي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله لومړنی سفر دی. واشنگټن ته د افغان مشرانو د ورتګ په دورشل کې د امریکا حکومت دې ته اشاره کړې چې په خپل هغه پلان چې د 2018 کال تر پایا تقریبا ټول خپل عسکر له افغانستانه بهر کوي کېدای شي له سره غبر وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو چارواکي جیف اګرز ویل چې امریکا له افغانستانه د عسکرو د ویستلو ستراتیژۍ ته دوام ورکوي خو د بدلولو امکان یې هم شته. په کراچۍ کې د شیعهګانو د یوه جومات مخې ته پرونۍ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ووژل او شپږ تنه نور یې ژوبل کړل. بم په موټرسایکل کې ښودل شوی و. کوم کس یا ډلې د دغه برید پلا پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې ګڼ فرقه ییزه بریدونه شوي دي. اکثره دغه بریدونه د سختدریزو ډلو لخوا شوي. طالبانو تېره اونۍ په لاهور کې دوه چرچونو باندې ځانمرګي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. په کراچۍ کې پرون یوې بلې پیښې کې یو ځانمرګي برید کوونکی خپل موټرسایکل چې بم پکې ښودل شوی و د ملیشیا ځواکونو یو موټر سره وجنګاوه او دوه عسکر یې وژل. نن د افغانستان په ګډونو په ځنو نورو هیوادونو کې بخښنه غواړم. ملګرو ملتونه په کابل کې د یوې ښځې د وحشیانه وژل او سوځولو وروستۍ پیښه په سخت ټکو کې غندلې. د فرخندې په نامه دغه 28 کلنه ښځه د زیارت په ورځ د قرآن کریم په سوځولو تورنه شوه او یو جومات سره نږدې وژل شوه. په افغانستان کې د ښځو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو استازي پرون په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې هغوی په ځانګړي توګه هغو رپورټونو اندېښمن کړي چې وایي دغه ښځې له څو کلونو راهیسې ذهني ناروغي لرله. میرمن سګیم بایووا زیاتوي هغو رپورټونو چې وایي په دغه پیښه کې یو شمیر تورن کسان نیول شوي دوی ته ډاډ ورکړی خو په قتل کې ټول لاس لرونکي او مرسته کوونکي کسان باید عدالت ته راوستل شي. د مشال ریډیو افغان څانګې ازادۍ ریډیو نن جواز خان د کال شخصیت اعلان کړو. جواز خان هغه تن دی چې د افغانستان د وروستیو ولسمشر انتخاباتو پر ورځ یې د خپلې ماشومې لور د مړینې غم پټ وساته او د رای ورکولو حوزه تا ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان لړای ورکولو پاتې نشي. لن له مشال سره په خپل خبرو کې جواز خان وویل د هغه یقین نه راځي چې هغه د افغانستان غوره شخصیت ګرځول شوی.
زه په خپله دماغ کې په خپل زړه کې دا نه روښلم چې زه د افغانستان غوره شخصیت شم. یو انپوړه سړی یم، بې تعلیمه سړی یم، خو بیا چې زه غوره شخصیت شم کله به په هغه غونډو کې د خوشحالۍ نه به په ځان کې ځای نه کمه پیدا.
ازاد ریډیو هغه کسان د کال غوره شخصیت ګرځوي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره عملاً برخه اخیستې وي. نن د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د لمریز کال نوروز لومړۍ ورځ مانځل کیږي. د افغانستان ولسمشرۍ بښنه غواړم د دې ورځې په خاطر په افغانستان کې خلک له یبه ولایت نه بل ته په میلو ورځي. ننګرهار ته هم له بیلابیلو ولایتونو څخه فرهنګي ځوانان راغلي او د نوي کال لومړۍ شپه یې د موسیقۍ په اورېدو سره ومانځله. په دې موقع د افغانستان د ملي غورځنګ مشر ډاکټر فیض محمد ځلان مشال لوتو ویل
سو وکولای شو دی کال دی لومړی ورځی څخه د روان کال سي نن شپه به لومړی ورځ ګرځي. دا کال خوشحالي باندې پیل کو او هله لروسي د پسرلی راتک مو هر کال دی افغان ولست پسرلی او د خوخوی او د ګلونو څخه ډکوس.
د افغانستان ولسمشر هم د ارګ په باغ کې د یوې ونې په کرلو سره د نوي کال د پسرلي هرکلی وکړ. د جمهوریت ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې لږ تر لږه د یوې ونې په کرلو سره خپل هیواد لا سمسور کړي. او اخیری خبر د کرکټ د 2015 یوروزنی کرکټ نړیوال کپ د کوارټر فائنل په میچونو کې دا مهال د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. په نیوزیلند کې روان دی یوروزنی میچ کې کوربه هیواد نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړو او دا رنګ په ټولو 50 اورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 393 رنزونه جوړ کړل. بلخوا پرون آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او دا رنګ د پاکستان کرکټ لوبډله لروان نړیوال کپ په میچونو بهر شوه. دا تازه مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې د زینو نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د فاټا د سینټ په څلورو خالی چوکیو انتخابي نتیجې مخې ته راغلي، خو د قومي اسمبلۍ غړو ځینو غړو له انتخابي عمله بایکاټ کړی. دوی اوس څه دریځ لري؟
په الیکشن نه هنه الیکشن په کارو دا روس الیکشن دې شپو کسانو څلور کسان سلیکټ کړي دي. زه مدې الیکشن ته ضرورت هم نه خو به دغه شپه به اوسه رسېږم.
پښتون سټوډنټ فیډریشن د قبایلي سیمو د سکولونو په اړه مظاهره کړې. دوی غواړي څه
د نظامی فشار او د سیاسي فشار د لارې نه او د ملګرو ملتو د لارې نه کولای شي چې پاکستان آسمان کې ته اړ باسي چې موضوع یو طرفه شي د افغانستان.
بخښنه غواړم. دا او د افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر په اړه د سیاسي چارو کارپو و دیر ساپیچ په غلطی سره بل ځای سره مو وتړلی. البته د باختر سوری ادبي کلتوري پروګرام په پای کې لرو چې د جنو نور موزونو ترڅنګ دا ګورو چې د طالبانو د رژیم ړنګېدو وروسته په افغانستان کې مطبوعاتو څنګه پرمختګ کړی دی.
ګډه خپرونې رامنځته شوې، چاپي ډګر وده وکړه او ترڅنګ په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته شول.
او د مشال ریډیو افغان څنګ آزادي ریډیو د کال شخصیت جواز خان د خوست اعلان شوی. له د سره یو مرکه هم لرو. خوسم د خبرونی د فایل رپورت. د فاټا د سینټ پر څلورو چوکیو باندې پروند انتخابات وسو. د فاټا ځینو قومي اسمبلی غړو له دغو ټاکنو څخه بایکاټ وکړل. دا وخت په د دې څلورو سر راتک سره د فاټا اته سیټونه یا چوکۍ چې د فاټا لپاره ځانګړې شوې دي هغه پوره شوې دي. نور تفصیل رابی اکرم خان راک.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا د فاټا لپاره د سینټ په سرور سیټونو انتخابات سر ته رسیدلی دي چې پکې تاج محمد افریدی، ساجد توري، حاجی مومن خان افریدی او اورنګزیب خان کامیاب شوی دي. تاج محمد افریدی او اورنګزیب خان وو او ساجد توري او حاجی مومن خان افریدی شپږ شپږ ووټونه ترلاسه کړي دي. په سینټ کې د قبایلي سیمو سرور سیټونو لپاره شپږ دیش امیدواران ترمنځ مقابله وه. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې د قومي اسمبلی په 11 غړو کې 9 غړو ووټ واچولو او سلور کسانو د الیکشن نه بایکاټ وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د قومي اسمبلی او مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین اویل چې دوی د دې الیکشن نه بایکاټ کوي. د دې په وینا چې نوې صدارتي آرډیننس دې وخت کې په کار وو خو له بده مرغه دا آرډیننس واپس واخستې شو. دی وایي
مطلب دا چې الیکټورل کالج 50% کم دی، 50% کم الیکټورل کالج کې دا په غلطه طریقه باندې الیکشن کول چې هغه ټول خبرو ته نه منظور ده، هغه پیسو لوبه ده. نو زه خو هم چې دا چې الیکشن نه خونه الیکشن په کارو دا خو سلیکشن دی، شپږ کسانو څلور کسان سلیکټ دي، زه هم دې الیکشن ته ضرورت هم نه خو به دغه شپږو به وتغسته یم.
د سینټ په انتخاباتو کې ووټ اچولو نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل اوویل چې هغه په دې خبره خوشاله دی چې د پخوانی نظام تر لاندې ووټ واچولو
په سبا باندې د قبایلو عزت جوړېدو، کومه د قبایلو سره زیاته شوه او هغه نن ازاله وشوه، او په هغه زاړه سیستم باندې چې کوم د مونږ د پلار نیکه نه کوم سیستم وو، په هغه سیستم باندې مونږ خپل ووټ پل کړو. زه د خپل ځان دپاره، د خپلو ملګرو دپاره ډېره د اعلی طرف نه مدد ګڼم، اعزاز ګڼم او خدای پاک شکر گزار یم چې هغه کم د قبایلو په سیستم کې د بدلېدو کم کوشش وو چې هغه د اعلی تعالی د موږ په وجه باندې ناکام کړو.
یاد دی د روانې میاشتې په 5 تاریخ د سینټ انتخاباتو په وخت د فاټا سینټرانو انتخابات د نوې صدارتي اورډیننس له وجې ځنډول شوی وو. په نوې صدارتي اورډیننس کې د فاټا قومي اسمبلی غړو له د څلورو په ځای د یو ووټ اچولو اجازه وو.
لکه څنګه تاسو اوریدل، د جمعې پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې له قبایلي سیمو څخه د دغه هیواد د سینټ لپاره پر خالي 100 چوکۍ انتخابات ترسره شول. دا ډول اوس په یو ځل بیا په سینټ کې د فاټا د غړو شمېر 8 ته ورسید. دا چې دغه سینټران د خپلې سیمې یعنی فاټا لپاره د قانون جوړونې په برخه کې څه اختیارات لري او تر اوسه څه ډول قانون سازي کړی هم دا وکړه. احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان په پارلمان کې 40 کسان د قبایلي سیمو استازیتوب کوي چې 12 د قومي اسمبلی غړي او پاتې 8 د سینټ غړي دي. د فاټا د پارلماني غړو د اختیاراتو او د خپل سیمې لپاره د قانون جوړونې په اړه چې مکله له فاټا سره تعلق لرونکي سینیټر هدایت الله څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې تر اوسه د فاټا لپاره نه خو په قومي اسمبلی کې او نه هم په سینټ کې قانون سازي شوې ده.
فاټا سینیټرانو سره او د قومي اسمبلی د غړو سره په شنګلې کې د آرټیکل 200 او 200 او 200 او 200 هیڅ اختیارات نشته. خو په ټایم په ټایم باندې خپل علاقو مسلې هایلایټ کوي چې کوي هلته دغه سره ډېرې مسلې حل کیږي. قانون سازۍ په باره کې زمونږ روان وخت لپاره دا ستراتیژي ده چې مونږ قومي اسمبلې او سینټ والا چې څومره ممبران دي دا به یو ځای کیږو او د آرټیکل 247 د ختمېدلو کوشش وکړو.
له فاټا سره اړه لرونکی یو بل سینیټر محمد صالح شاه وایي چې د فاټا سینیټران هیڅ اختیار نه لري او د دوی په مخ کې تر ټولو لوی خنډ د آئین 247 ماده ده.
247 خو انسرټن دي نه، تر څو پر دا 247 باندې کار نه شي اوس په کار ته شو د سینیټ راغلی دی نه چې دا بند مات نه کوي نه لاره نشته.
د فاټا پر څوکۍ منتخب شوی ځینې سینیټران وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند په تیر حکومتي دور کې کڅه هم د فاټا لپاره بنیادی قانون سازي ونسوه خو بیا هم ځینې اصلاحات راوستل شول. د قانوني چارو کارپوه لطیف اپریدی وایي چې کله فاټا منتخب غړي قانون جوړ هم کړي نو د آئین لمخې د پاکستان ولسمشر اختیار لري چې منځوري ورکوي او کنه.
خود بیا هم دغه قانون تر هغه وخت پورې فاټا ته نشي ورغځېدی او فاټا کې اثر نه لري چې تر څو پورې صدر دا حکم جاری نه کړي چې دا قانون په فاټا باندې ما لاګو کړو نافذ نه کړو. دا آئند بسوا او څلوېښتمې ماجې لاندې د صدر سره اختیار دی چې هغه دا قوانین په فاټا باندې لاګو کړي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دغه هیواد تر جوړېدو وړاندې د انګریز لخوا پلي سوی قانون لا تر اوسه عملي کیږي. که څه هم د فاټا منتخب پارلماني غړو او عام ولس په وار وار ژغ پورته کړي چې دغه زوړ قانون دی بدل کړل سي او د پاکستان د نور صوبو په شان دي د فاټا ولس ته هم آئینی حقوق ورکړل سي، خو تر اوسه هیڅ مرکزی حکومت دې بدلون ته غاړه نه دی ایښې.
دا احمد شاه اعظمي. د پاکستان حکومت او مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ د 2014 کال د انتخاباتو د شفافیت معلومولو په خاطر د یو عدالتي کمیشن پر جوړولو اتفاق شوی دی. تحریک انصاف دا تور لګوي چې مسلم لیگون پر ټاکنو کې داندلی کړي، خو مسلم لیگون دا تور ردوي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
انتخاباتو کې د درغلیو عدالتي تحقیقاتو لپاره حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ جوډیشل کمیشن په جوړولو اتفاق شوی دی. تیره شپه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشرانو شاه محمود قریشی او جهانگیر پیرین سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وه چې تحریک انصاف او حکومت ترمنځ جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره په ټولو نقاطو اتفاق وشو او په دې لړ کې تحریک انصاف د نرموالي مظاهره وکړه. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار دا هم وویل چې را روانه هفته به د جوډیشل کمیشن جوړولو په اړه یو آرډیننس جاری کړی شي. د دې نه علاوه په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف وایس چیرمن شاه محمود قریشی وویل چې کال 2014 ټول ټاکنو باندې د دوو کالو راستې بحث روان وو او موږ چې وی په دې آئین تر لاندې سیاسي لار ولټوله او د جوډیشل کمیشن جوړولو اصلي فیصله یې وکړه، ځکه چې دوی جوډیشل کمیشن جوړول بنیادی شرط د دوی بنیادی شرط او د دې علاوه کاکر صاحب شاه محمود قریشی زیاته کړې چې په جوډیشل کمیشن کې به د سپریم کورټ ججان شامل وي، کوم به چې د دواړو فریقینو نقطې نظر اوري او فیصله به کوي. دا شان د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر جهانگیر ترین د متفقه نوکاتو په اړه وویل چې د جوډیشل کمیشن به د تحقیقاتو د لارې د دې خبرې تعین کوي چې آیا انتخابات شفاف، غیر جانبداره، منصفانه وو او کنه. دا شان دا هم وویل چې د آئین آرټیکل 213 تر لاندې به ګوري چې آیا درغلی شوی وو کنه، او دا د هم وویل چې دا به هم کتل وی چې آیا کوم 2014 انتخابات چې کوم نو هغه د اولس منډیټ مطابق وو او کنه.
دا وا رابعه اکرم خان. د پاکستان په ستر شهر کراچی کې تیر شپه د رینجرز ځواک په سرتیرو بمی برید دوه سرتیري وژلي او دوه نور عسکري او د ونور اسکر په ګډونې څلور کسان شوبل کړی دي. د جمعې پرس په کراچي کې تر سره شوی د دومه به میچاودنه په لومړي چاودنه کې د بخوریانو د جماعت مخې ته شوی چې مرګ جوړ لري اړولې و. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په ریپورت کې.
چاودنه د جمعې په ماخم د کراچۍ په نارت ناظم آباد سیمه کې هغه مهال وشوه کله چې د نیم فوزی دستې یا رینجر ځواک گشتی گاډې د سیمې په غزمه بوخت وو. پولیس چارواکي وایي د حمله هدف د رینجر ځواک گاډې وو. په دې حمله کې د دغه ځواک دوه سرتیري وجل شوې دي. په چاودنه کې څلور کسان جوبل شوي هم دي. جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته وروړل شوي دي. ډاکټران وایي په جوبل شوو کسانو کې دوه د رینجر ځواک سرتیري او دوه لارویان شامل دي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې څخه بهر دی. د چاودنې وروسته د سیند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې ځای ته ورغلی. په دې موقع نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وایي که ترهګر هر څوک دی موږ به یې نیسو او د هغې په ضد به کاروایي کوو. دا ډول حملې زموږ حوصلې نشي راټیټولی. موږ په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو پخه اراده کړې ده. پولیس چارواکی وایي د چاودنې د نویت په اړه پلټنې کوي چې آیا دا ځانمرګي حمله وه که نه. چاودیدونکي توکي د ریموټ کنټرول له لارې اچول شوي دي. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپاره شوي ټلیفوني پیغام کې په رینجر ځواک ترسره شوې حمله په کراچۍ کې د روانو عملیاتو غبرګون بلل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ ترسره شوې دا دویمه بمی چاودنه وه. لومړنۍ چاودنه د جمعې د مانځه سمدس وروستو د کراچۍ په مرکزي ښار آرامباغ کې مخې ته راغلې وه. په دې حمله کې د بوهري مسلک جماعت خانه برهاني مسجد په نښه شوی وو او د یو ماشوم په ګډون دوه کسان پکې وژل شوي او څلور جوبل شوي وو. په کراچۍ کې د ترسره شوو دواړو بمی چاودنو پړې تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دي اخیستي. په کراچۍ ښار کې د دې نه مخکې هم د رینجر ځواک په سرتیرو او پوستو ورته بریدونه شوي دي. په کراچۍ کې دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په دې وروستیو کې د رینجر ځواک لخوا په دغه ښار کې د لټون عملیات تیز شوي دي. په دې عملیاتو کې د روانې میاشتې په 11 نیټه د MQM ګوند په مرکز 90 چاپه وهل شوې وه. د چاپې په ترڅ کې امنیتي ځواکونو د سزا یافته مجرمانو په ګډون د ناقانونه وسلې د ترلاسه کولو ادعا کړې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
او اوس هم د افغانستان د ولسمشر سره لپلاوی د امریکا سفر. په افغانستان کې د ملي حکومت تر جوړېدو وروسته د دې هیواد ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په لومړي ځل واشنگټن ته روانې شي. د ولسمشر غنی په مشرۍ دو اویا کسیزه ډله به د امریکا پر وخت سبا سهار واشنگټن ته رسېږي. شي تفصیلو له خپل همکار حمید مومند چې هم د دې سفر په لړ کې په ځانګړې توګه واشنگټن ته رسېدلی پوښتلی دی.
د واشنگتن ته را رسېدو نه وروسته که څه هم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مهمې خبرې چې په هغه کې د افغانستان امنیتي وضعیت، اقتصادي انتقال او د پخلاینې مسله ده، په دې ارتباط باندې به د سه شنبې په ورځ خبرې کېږي. خو له هغې مخکې به افغان پلاوی کافي مصروفې ورځې ولري. د ولسمشر اشرف غنی او په مشرۍ افغان پلاوی چې د اجرایه رئیس هم پکې شامل دی، دوی به لومړنی ملاقات د پینټاګون له چارواکو سره کوي. دوی به په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان د امنیتي د ستراتیژیک امنیتي وضعیت په اړه پراخ بحثونه کوي. له هغې نه وروسته به د پخلاینې په مسله باندې پراخ بحثونه کېږي.
حمید مومند صاحب، یعنې د دې سفر دا د افغان ولسمشر اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی سفر دی کله چې دوی په واک کې راغلي دي، خو اسې د افغانستان لپاره او امریکا لپاره د دې ارزښت څه دی؟
ګورې، تقریبا دا سفر په داسې حالت کې کېږي چې تر دې مخکې د افغانستان که هم افغانستان او امریکا له یو بل سره ستراتیژیک تړون درلود، ستراتیژیک ملګرتیا درلودله، خو د دوی ترمنځ اړیکې تر ډېره حده پورې خراب شوې وې. موږ په کابل کې چې کله د واشنگټن په لور روانېدو نو موږ هلته دو ملاقاتونه درلودل چې یو خپله د ولسمشر د ویان سره وه او بل هم د امریکا له سفیر سره وه. دوی دواړو په دې ارتباط باندې خبرې کولې چې دا سفر د دوی لپاره زیات د ارزښت وړ دی. سو دغه هغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بدګمانۍ ښکار شوې دي هغه ورغوي او د مثبتې همکارۍ فضا رامنځته کړي، او بالاخره افغان حکومت خپل امریکایي متحد ته دا ډاډ ورکړي چې دا د بلیمنګ ګیم چې دی یا د تورونو د لګولو کومه لوبه چې مخکې روانه وه دوی ته به د پای ټکی کېږدي، او د یو بل د درناوي په پام کې ساتلو سره به د مثبت همکاري فضا برابروي.
حمید مومند صاحب، افغان حکومت یا افغان پلاوی له امریکا به څه وغواړي یا څه هیلې به وي، څه تمې به وي؟
یو مسله چې تر ډېره پورې تر اوسه پورې مخې ته راغلې ده او د هغې په اړه باندې خبرې اورېدل کېږي، هغه دا دی چې افغان حکومت به بیا په دې ټینګار وکړي چې امریکایي مشران له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په مهالویش له سره غور وکړي، ځکه افغان حکومت غواړي چې د ډېر زیات شمېر سرتېري د 2014 کال یا د نوروسته 2015 کال نوروسته چې په افغانستان کې پاتې شي تر هغه وخته پورې چې امنیتي فضا ډاډمنه کېږي.
دا و د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو همکار حمید مومند چې دا وخت په واشنگټن کې دی او افغان ولسمشر د سفر پر سفر باندې نظر ساتي. لکه څنګه چې تاسو د حمید مومند خبرې د افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل امریکا سفر په مهال هڅه کوي چې د سولې د پروسې لپاره د امریکا بیا ملاتړ ترلاسه کړي. زموږ همکار سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد و در صافي سر په دې اړه مرکه کړې ده او ځینې پوښتنې چې واشنگټن لا د مخه د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ اعلان کړي، نو بیا د ملاتړ جلبولو څه معنا ده؟ استاد صافي وویل
ما اصلا خو افغانستان د دې مودې رئیس سولې غوښتونکی د خپل ګاونډي هیوادو نه د اشرف غنی د پالیسي په اساس شوی دی، او یو فشار هم د شاید د چین د خوا هم د اوباما سفر هندوستان ته هغه وخت کې چې اشرف غنی رئیس جمهور شو او هلته چې هغه قراردادونه د هند سره وکړل پاکستان یو څه فشار لاندې راوست چې لوړ پوړي چې نظامي چارواکي افغانستان ته راغلل او وعده د سولې د راوستو ملاقات د طالبانو سره وکړله. مګر وروسته د هغې بیا د یو موده کېږي چې بیخي خاموشي پاکستان د خوا اختیار شوې، او دته ښکاري چې پاکستان ډېر په خپل کړو وعدو کې هم ډېر صادق نه ښکاري. نو په دې لحاظ باندې یو ځلې بیا د افغانستان مشران غواړي چې د امریکې نه دا غواړي چې فشار خپل زیات کړي او حتما به ټول افغانستان ته راشي.
پوهان صاحب، واشنگتن د کوم وسایلو څخه په استفاده کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده ونډه واخلي؟
زه فکر کوم چې واشنگتن د هتا د نړیوالو اړیکو راهنمایي په لاس کې لري، همدارنګه د نظامي فشار او د سیاسي فشار د لارې نه او د ملګرو ملتونو د لارې نه د امنیت شورا د لارې نه کولای شي چې د منطقې پر هیوادو ټولو خاصتاً په پاکستان فشار راولي او خپل متحد سره چې انګلستان د دواړو سره فشار راولي او ورته متحد شي، لاس یو کړي د پاکستان دپاره چې پاکستان حتماً دې ته اړ باسي چې موضوع یو طرفه شي د افغانستان.
پوهان صاحب، بله مسئله چې رپورټونه وایي افغان مشران به په واشنگتن کې مطرح کی، هغه د نړیوالو مرستو موضوع ده. افغان مشران غواړي چې کومې مرستې له افغانستان سره کیږي، نړیوالې مرستې، هغه مستقیما د افغانستان دولت ورکړل سي. ولې نړیواله ټولنه متردده ده دغه مرستې مستقیما افغانستان ته نه ورکوي؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه تر اوسه پورې ځان د مرستو د اعلانولو نه، مرستو ورکولو نه په جدي توګه عملي صورت سره په دې ساتلی دی چې تر اوسه په افغانستان کې ملي حکومت نه دی په ځای شوی. هغه حکومت چې دا دواړه د توافق په اساس دوی جوړ کړی هغه هم تکمیل نه دی، دا شپږ میاشتې پرې تېرې شوې. نو په دې لحاظ باندې هغه منتظر دي چې که دا دواړه اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس په دې توافق را نه شي چې دوی یو سم مکمل حکومت جوړ کړي، نو هغوی واضح خبر ده په دې نه شي پوهېدلی چې دا آیا ډاکټر عبدالله ته دا مرستې ورکړي او که اشرف غني ته. یو حکومت دی چې باید فیصله وکړي، شورا ولري، منظم وي، متخصص وي، کار پرمخ بیولی شي چې بیا هغوی مرستې ورکړي چې مرستې اگر لاړلی نه شي.
پوهان صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د افغان مشرانو دغه سفر واشنگتن ته به د افغانانو په ورځني ژوند کې د تاسو په نظر څه تغیرات رامنځته کړي؟
زه فکر نه کوم چې دوی دا سفر یوازې چې هلته د تعهد دپاره ځي او مرستې غوښتلو دپاره ځي او امنیت د تعمیدولو دپاره فوري لاسته راوړنې د افغانستان دپاره ولري، په اول قدم کې د افغانستان خلک که دا وویني چې یو رښتیا یو رڼا سبا د سولې په بخش کې افغانستان خلکو ته وښودل شي هماغه به هم کفایتو کې.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ودر صفایو چې زموږ له همکار سلطان سرور سره د امریکا د افغانستان د ولسمشر د امریکا د سفر په اړه خبرې کولې. د پښتون سټوډنټ فیډریشن غړو د جمعې په ورځ د پېښور پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په پاټا کې ړنګ کړل سوي او تړل سوي ټولې تعلیمي ادارې د شر تر شره جوړې او خلاصې کړل سي. په قبایلي سیمه کې په لسګونو تعلیمي ادارې ورانې کړل سوي چې له وجې په زرګونو ماشومان له زده کړو بے برخی تھی. پدیاڑا لا پیشورا دا شیبر جان رپورٹ ہو.
دا پختون سٹوڈنٹس ارگنائزیشن غړو چې په د خیبر پختونخوا قبایلی جنسو انیم قبایلی علاقو زده کوونکو شامل وو، د حکومت نه د احتجاج د لارې غوښتنه وکړه چې دوی سره وزیر اعظم کوم دا ویډیا تعلیم لوزونه کړی دی هغه دې سرته ورسوي او کوم تعلیم ادارې چې په قبایلی سیمه کې په 14 ورنګ کې کلی شوې دي یا د خراب امنیت له وجې بند کلی شوې دي هغه دې بیا ودانې کړي شي. د دغه تنظیم یو غړي میرکلام مزیر په دې بابله مشال ریډو ته وویل،
نن چې دا کومه مونږ مظاهره کړې ده دا مونږ د فټا بنیادی تعلیم په حواله سره چې هلته چې کومه تعلیمي ادارې ورانه کړې شوې دي هغه د فورن سټیټ جوړې کړي، چې کومه بند تعلیمي ادارې دي هغه د هم خلاصې کړي او د فټا سټوډنټانو ته فری ایجوکیشن ورکړي شي.
یو بل زده کوونکی حبیب وزیر وایي چې د نورو مرستو سره سره دی په خیبر پښتونخوا کې د لرو پرتو سیمو زده کوونکو ته د اوسېدو بندوبست یا هاسټل هم ورکړي شي.
سلام
خان مندوخی لویل چې د تیرو وش پیتو کالو راسي په پاکستان کې پښتنو سره د میرې مور سلوک روان دي او باید ودرولی هی
په نړۍ کې ډېر جنگونه سوي دي خو په هغه په جنگونو کې دا موعده سره کړی دي چې تعلیمي ادارې بنه سره ورانه وو خو ډېر بدبختانه دې سټیټ اول مور پر ایجوکیشن باندې پرېت کړی دي پس څوونو مور تعلیمي ادارې بربادي کړی دي زموږ ماشومان یې وژل دي زموږ ژبه غوڅوي زموږ کلتور یې لمنځه وړی دي خو مور دا وایي دا ارمان به هیڅ هم نشي پرا
د پامل دا چې دغه د کوونکو وینا وا کچر د دوی د غوښتنې زر تر زر او نه منل شوې نو دوی به د دې ورستو په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته او بیا د هغې ورستو اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
بخښنه غواړم، دغه مظاهره پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن کړې وه، په سر کې له ما غلطي وسوه چې پښتونخوا پښتون سټوډنټ فیډریشن دی، پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دا کړې وه. او اوس هم د خبرونې نیمایي ته را رسېدلی یو. د اسرار عالم مومن زخبه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان په کراچۍ ښار کې تېره شپه د رنجر ځواک په سرتیرو بمی برید دوه سرتیري وژلي او د دوو سپایانو په ګډون یې څلور کسان جبل کړي دي. بلخوا هم پرون په کراچۍ کې د بوهرجانو د جماعت مخې ته چاودنې دوه کسانو وژل او شپږ تنه نور یې جبل کړل. بم په موټر سایکل کې ښودل شوی و. کوم کس چې اډلې د قبر خلا پر غاړه نه داخستی. پاکستانی حکومتي ګوند مسلم لیگنون او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوکه درغلې او د پټون لپاره د یو عدالتي کمیشن پر جوړولو سلا شوې دي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو ګوندونو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته پخپلو ویناګانو کې وکړه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د څلور ورځني سفر په مقصد نن امریکا ته روانېږي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله لومړنی سفر دی. ملګری ملتونه په کابل کې د یوې ښځې د وحشیانه وژلو او سوځولو وروستۍ پیښه په سختو ټکو کې غندلې. د فرخندې په نامه دغه 28 کلنه ښځه د زیارت په ورځو د قرآن کریم په سوځولو تورنه شوه او یو جومات سره نږدې وژل شوه. د مشال ریډیو افغان څانګې آزادې ریډیو نن جواز خان د کال شخصیت اعلان کړو. جواز خان هغه تن دی چې د افغانستان د وروستیو ولسمشر انتخاباتو پر ورځ یې د خپلې ماشومې لور د مړینې غم پټ وساته او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نورغړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نه شي. نن د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د لمریز کال نوروز لومړۍ ورځ لمانځل کیږي او د 2015 یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ د کوارټر فائنل په میچونو کې دا مهال د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. په نیوزیلند کې روان دی یو ورځنی میچ کې کوربه هیواد نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړو. دا رنګ پورا په 50 اوورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 323 نوي رنونه جوړ کړل.
اسرار الله مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. داسې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې چې لیکلي سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي په پیښور کې په آرمی پبلک سکول له حملې وروسته د ترخګرو مورال او حوصلو راغورځولو لپاره په پاکستاني جیلونو کې خطرناک قیدیانو ته د مرګ سزا ورکول او په دې له عمل درآمد وروسته نه یوازې عالمی میډیا بلکې یورپی یونین او اقوام متحده هم په پاکستان ګوتې پورته کړې دي او ورته ویلي دي د مرګ په سزا دې یو وار بیا بندیز ولګوي. د ادارې په وینا کې وکتې شي نو په امریکا کې د 9/11 نه وروسته تر ټولو زیات پاکستان متاثر شوی دی او دلته ترهګری دومره سیوا شوه چې د حکومت عملداری بیخی ختم شوه. هور سړی به د وسلوال په نوم ټوپک راپورته کولو این یره و چې ټول ملک کې داسې صورتحال پیدا شي او بیا د وسلوالو لاسونه تر د اسکول د ماشومانو را ورسېدل. نو چې په داسې معاشره کې چې نه جومات محفوظ وي نه گرجا او نه مندر نو په هغه ټولنه کې به په قانون په سختۍ سره عمل درآمد کول وي. ادریه زیاتوي چې د پاکستان دفتر خارجا هم په دې اړه ویلي دي چې ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول ان د پاکستان د آئین او قانون مطابق دي او په دې کې هیڅکله هم د بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي نه ده شوې. اداریا اخري کې لیکي باید چې په داسې صورتحال کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره نړۍ د تنقید په ځای د پاکستان سره مرسته وکړي ځکه چې د ترهګرۍ ور د سرحداتو خیال نه ساتي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړس پانه خپلې اداریا کې لیکي چې دا ډېر د خبر ده چې په فاټا سیکرټریټ کې یو هم افسر په مستقل توګه نشته، بلکې څومره چې هم ملازمین دي ټول په اډهاک بنیاد کار کوي، کومه چې د فکر مندۍ او بدقسمتۍ خبره ده. ادارې زیاتوي چې بل د حیرانتیا خبره دا ده چې د فاټا بجټ د وفاقي حکومت سره دی او انتظامی چارې یې خیبر پختونخوا تر سره کوي. نو دارنګ قبایلي سیمې په یو دوه کې حیران دي چې اخر دوی له چا پوښتنه وکړي. ادارې وړاندې لیکي کله چې یو اداره کې په مستقل بنیادونو باندې کار کوونکي نه وي، نو هلته به څه د ښه کارکردګۍ تما وکړی شي. باید چې حکومت د قبایلي اولس په معامله کې لږ سنجیده شي او د دې اولس مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هوارې کړي، او دارنګ د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو له هم دې لړکې سوچ کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې د پانسو د سزا لري کولو په اړه د امریکا ای بی سی نیوز یوه مقاله خبره کړې ده، او هلته بیا ایکسپرس ټریبیون چې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ده، په پاکستان کې د 19 کالو وروسته د سرشمیرنې یا مردم شماري د پریکړې په اړه ادارې خبره کړې. د دې غټه کې بل ګل آیا سوار
ای بی سی آنلاین په یو مقاله کې لیکلي قسم د پاکستان ولسمشر شفاقت حسین نومي یو تن ته پانسي ورکول ځنډولې دي، خو د بشري حقوقو ډلې ویره څرګندوي چې هغه ته به پانسي ورکړل شي. شفاقت حسین ته په کم عمرې کې د پانسي سزا اورول شوې وه. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې له تیرو درې میاشتو راهیسې لږ تر لږه 9 کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت پر پانسۍ د شپږو کالو بندیز لرې کړو، خو د بشري حقوقو ډلې ویره لري چې په دې کې د بېګناه خلکو ژوند ته هم خطر دی. ای بی سی نیوز لیکي چې د پاکستان حکومت د دسمبر په 14 د پېښور په سکول د وسلوالو طالبانو د خونړۍ برید په غبرګون کې هغه کسانو ته د پانسۍ په سزا بندیز لرې کړو چې په ترهګرۍ کې ککړ وو، خو په دې وروستو اونو کې هغه کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې چې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ نو او نه یې ورسره تړاو درلودو. په مقالې کې د مشري حقوقو د ډلو په حواله ویل شوي چې په پاکستان کې خواوشو 8000 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې، چې پکې 8 ماشومان هم شامل دي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د مرګ د سزا پلویان دریز لري چې دا د اورپکو د مخنیوي لپاره موثره لاره ده. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د سرشمیرنې یا مردم شماري په اړه اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي باید دا خبره باوري کړل شي چې مردم شماري په آزادانه توګه ترسره شي چې د سیاسي اثر نه پاک وي. په ټوله نړۍ کې مردم شماري د لومړنۍ پلاننګ لپاره مهم جز ګڼل کیږي چې د ولس مستقبل ورسره تړلی وي. په زیاتره هیوادونو کې هر 10 وروسته مردم شماري کیږي. په پاکستان کې هم دغه نظریه موجود ده، خو په دې هیواد کې اخري ځل مردم شماري 10 مخکې شوې وه. په ادارې کې راغلي چې د پاکستان د مشترکه ګټو کونسل پریکړه کړې چې راتلونکي 2014 کال د مارچ په میاشت کې به په دغه هیواد کې شپږمه مردم شماري کیږي. موجوده حکومت په انتخاباتو کې هم دا ژمنه کړې وه چې مردم شماري به کوي. ورسپانې کې کچري د 2014 کال کې مردم شماري وشي او نتیجې خپرې کړل شي، نو دا به یو تاریخي لمحه وي. اداریه زیاتوي چې په دې کې به ډېر تریخ حقایق هم رامنځته شي چې په هیواد کې په سیاسي منظرنامه اثر پرې باسلی شي. په دې مردم شماري کې دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې مردم شماري په رښتینی او شفاف انداز کې عملي کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو افغان څنګه آزادۍ ریډیو نن د خوست جواز خان د کال شخصیت اعلان کړ. جواز خان ته دا ویاړ د دیموکراسي یا جمهوریت ته ژوندیا پر اساس وربخښل شوی ده. کله چې تیر کال انتخابات کېدل، نو په هم دغه ورځ د جواز خان لور مړ شو، خو پر ځای د دې چې د خپل لور خاور ته وسپاري، سره له خپلې کورنۍ جواز خان د هدرې پر ځای د رای مرکز یا پولینګ سټیشن ته مخ وکړه او د خپل خوښې کاندید یا امیدوار ته ووټ ورکړ. د دې په اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
هر افغان وګړی چې د انتخاباتو په ورځ یو علم خطرونه پر ځان ومنل او خپل د رای حق یې استعمال کړ، د اتل حیثیت لري. خو په دې کسانو کې ځانګړي اتلان هم شته. دیموکراسي د ازادي په څیر ده چې قرباني غواړي. د ازادي راډیو د کال شخصیت هم د همدې باور لمخې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور د مړینې ستر غم په سینه کې پټ وساته او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نشي. د وري په 15 د شپې 12 وي چې د جواز خان شپږ کلنې لور دریم ګلې وروستۍ سلګۍ ووهلې او سایه ورکړه، خو د تڼیو ولسوالۍ په ورژلي کلي کې هیڅوک خبر نشول، ځکه د سهار په 2 بجو د رای ورکولو محلونه پرانیستل کېدل. جواز خان وایي که سبا سهار کلیوال د ده په ویر کې د ګډون لپاره د ده کور ته راغلي وای نو زیات شمیر خلک له رایه ورکولو پاتې کېدل، نو ځکه په هغه شپه د پر خپل زړه لویه تیږه کېښوده.
شپې تقریبا کم زیات غالبان دولس بجې ټیم و چې موسه د کور والا راغله چې ته خو بیولی پرېت یې دریم ګله دې په خاک ورسېده. د خپل کور والا ته مو وایي چې کسی چې چغور ونه کوي. د ما ورونه د ما وریارونه را جګ شول. دی وویل چې یس بې د خپل پردي ته خبر وکړي. مو ورته وویل چې نه، سبو ته د رسمي ټاکل یې ورېږدو. تقریبا په څلوېرې بجې انتخابات ختم کیږي. مقصد شایب توسې تر نه یغه پرې نه خبروي چې تر څه د انتخابات رایې چولې نه وي، بیرته به په هغه ځینې خپل پردي ته خبر کړي چې انتخابات رایې وکړي، پازې کې به موږ توسې د مړی خاورې ته سپري.
د وري په شپاړسمه چې د انتخاباتو تاریخي ورځ وه، جواز خان د سهار په اوو بجو خپل د زړه ټوټه له خپلې مېرمنې او مور سره په کور کې پرېښوده او د کورنۍ ټول غړي یې له استثنا پرته له ځان سره د انتخاباتو حوزې ته بوتلل.
وامو خپله مور وه، وامې کور والا وه، داغه مې د مړي ته پرېښودې. نوره که ورونه مې وي، که خویاندې مې وي، که ویندیاره مې وي، دا مې ټول موټر کې سره وکینول او زې ته ولاړې. دا زنانا چې کومه وي د کلي دام په ډټسنه کې ولګلې. موږ دا ژڼکي په ټریکټر په دغه چکرې بالو بتارې کې سوره شوي د ډنټرک کې.
د جواز خان میرمنې ته هغه شپه په یاد ده چې دا او سپین سرې خواښې د سترغم ته په کور کې یوازې پاتې وې.
مو ته خدای صبر روچو غم خپل په ټټر کې وسته پور م نه کرنے خبر میرم نه کرنے خبر الامه خوکه پته شو आवाज زوته پته شم با اس نه رایت چک نو نو د خین د خپل تر زمانه په د جنکای نکړل خبر چې میکته داسه واقعیت په خښو یدو واس ته کنهستی دوړه دوی چې کله د حرکتر وکاو تلیفون دی وکاو چې میک درغل د خپل غوندونو خبر کړ چې داسه میکته واقعیا په خد.
اته د شکلن جواز خان د تړی ولسوالۍ په ورژلي کلی کې اوسېږي. دای بسګر دی او په یو معمولی کور کې چې د یو غره له پاسه ودان دی استوګ نه لري. دای دنګ ځوان دی چې لاند تور گیره د یو عام افغان بڼه ورکوي. خوشمیرلې او په دقت خبرې ښیي چې عام افغانان نور نو هغه پخوانی ساده وګړي نه دي او تودو سیاسي تحولاتو بدل کړي دي.
تو احمد تکل د ازادي رادیو د کال شخصیت تر اعلان دو څو منټه لمخه مال جواز خان سره مرکه وکړه. په سر کې مې ځینې وپوښتل چې د افغانستان د کال غوره شخصیت خبر اورېدو وروسته احساسات څه دي؟
مقصد پاگل سڑائی ہے، مقصد انپڑا سڑائی تعلیم نہ لارما دے بیا پوتے دے گرائی دے اس میں چڑھائی دا دا سے جیتا نہ ورا سی جی امکان نہ لارما چزدا سے افغانستان ورا شخصما
نہ نو کتاسو اس خطا سو یاست یعنی آزادی ریڈیو تاسو اعلان کڑی یاست افغانستان ورا شخصیت تاسو فکر کوئی څه احساسات تم دي؟
بس خوب ته خو یو رښتینی سړی امکان لري چې دغه څه به ما خو زه په خپل دماغ کې په خپل زړه کې دا نه روښوله ما چې زه د افغانستان غوره شخصیت شم. یو انپوره سړی ما، بې تعلیمه سړی ما، خو بیا چې زه غوره شخصیت شم کله به په هغه غوندو چې د خوشحالۍ نه په ځان کې ځای نه کومه پیدا.
خو جواز خان صاحب تاسو چې کوم کار کړی دی کېدای سي هغه وجه وي چې کله انتخابات وو ستاسو لور مړه وه او د مرګ وروسته تاسو دا خبر پټ کړئ او لاړاست رای مو ورکړلې د رای مرکز ته لاړاست. همدغه بنیاد د تاسو پر ډیموکراسۍ باندې دومره غټ یقین او عقیده ده؟
بس خو دا موږ داسې انګېري چې مقصد موږ دغه ته دا کومه واقعیا چې جوړه شوې وه دا خو موږ داسې مقصد دا نه و چې مقصد موږ به داسې ځېته تېراسېږي. خو موږ دغه فکر و په دماغ کې چې مقصد موږ به دغه انتخابات ارزېته ځنونارته وو میرا دغه وینې نه دی دی جان نه دغه مرحله نه می په دفتری شوی چار اورز مارګ دای جوړ دای و ماین دای پلو نه د دنیا دی دینه تر هر وخت په سترګه کې وښ کې راونه وی تر می دغه نه و چې مو د خپل لورګانا دا واتې شي کا مسجدار وی کا مخامي داد زل خالد پس پرما خو زب او زنه کا زکو.
یعنی په دیموکراسي باندې ستاسو د دومره لوی عقیده او یقین ولې دی؟
او داغه یقین په داغه دی چې مقصد دا شاید چې څلوېښت لسیزې څلوېښت لسیزې موږ ولي خو دا څلوېښت لسیزې کې خو موږ نه بالکل راتلونکی ځوان ده یاد هغه څه شاید لرته مو چې امکان داسې لري کونه دا د نو په رایه کونه یو افغانستان ته یو داسې سړی جوړ شي کونه د افغانستان جنگ د منګول نه د وینې پیول نه د افغانستان بیا د یو جنگ بحران ته لوړ شي.
نو نن چې تاسو دغه قرباني ورکړې او خپل لور مو په کور کې پرېښې او حوزې لتللې یاست رایه مو ورکړې، له دې وروسته چې نن کوم ملي حکومت جوړ شوی دی تاسو فکر کوئ چې تاسو رائے پر ځای استعمال سولې وکړول شوې؟
دا خو داسې چاودای داسې چې زه خو چې کله د مولورګانا په خاص ورسه دا رائے وچولې یا په دې رائے کې دا رائے کې ډیر درغلی روغلا چې درغلی روغلا یا یو ډیر تغییر یو ډیر ګلمان سما بالکل دمره ګلمان سما چې زه یې دې کسونو سره نه سما کنو تخپل په ځان کې ماته ضرر کلا او بیا یې زه ډیر خوشاله یم په ډیر فخر کوم چې مقصد افغانستان یو جنگ لیدای جنگ کاندې ته ونه غورځېدو ډیر تر ژوندای شو ان شاء الله تعالی چې جنگ به کور کیږي زه بیا خوشاله شوم هغه مخکې خپه کیدان چې وزه اوس بیا خوشاله یم.
اوس تاسو د افغانستان د ازادي ریډیو د کال شخصیت سواست کنا جوړ سواست، نو تاسو به راتلونکو انتخاباتو کې یعنی اوس به تاسو په راتلونکو کې د دیموکراسي ژغورنه یا خوندي کولو لپاره هم هغه څه ژمنې لکه پخوا چې واست؟
انشاءالله که موږ ته د خپلې کورنۍ ته الله تعالی ژوند رو کړی وو او خپل کورنۍ نه او داسې خپل کام ته د ځنې خاط کوم چې مقصد په انتخاباتو کې دې ګاټه دو په انتخاباتو کې می تو سے پیدا دو مقصد افغانستان ته دی رکلین کا بل مشر زمي ان شاء الله تعالی زبه دایمو په خلو چې تشي زبه دا بول چا تا یا ما پوت خپل کورنۍ می چې دو ان شاء الله تعالی دا دې زید دې تا دیار تاوم.
داو د خوست جواز خان چې مشالې دو نن د افغانستان د کال غوره شخصیت اعلان کړ. نن د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو لمریز کال نوروز لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په خاطر خلک له یوې ولایته بل ته ځي. ننګرهار ته هم بیلابیل ولایتونو څخه فرهنګي ځوانان راغلي او د نوي کال لومړۍ شپه په د موسیقۍ په اوریدو سره ولمانځله. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازمند عابد راکوي چې د سندرې شروع کړي.
د ځوان سندرغاړي سید الله په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار له یوې حجرې څخه اورېدل کیږي چېرته چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر فرهنګیان د 1340 نویم لمریز کال د نمانځلو په خاطر ننګرهار ته راغلي دي. د افغانستان د ملي غورځنګ مشر ډاکټر فیض محمد ځلاند چې له کابل څخه د ګڼو فرهنګیانو په ملتیا ننګرهار ته راغلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ژوند یو بل ستونزمن کال د تیرېدلو د ستونزو او د کړاوونو او د ستړیا او د ویستلو ورځ دا مو همیشه بهر ننګرهار ته له ګڼو ملګرو سره چې د کندهار هلمند غزنی او دارنګه د کابل څخه راسره راغلي دي د کلي ننګرهار د ګڼو فرهنګیانو سره چې تاسې هم برخه تاسې سره لمانځو ترسو وکولای شو د کال د لومړۍ ورځې څخه د روان کال سي نن شپه به لومړۍ ورځ ګرځي. دا کال خوشحالۍ باندې پیل کو او هیله لرو سي د پسرلي راتک مو هر کال د افغان ولس د پسرلي او د خوښۍ او د ګلونو څخه ډک وسي.
لیکوال او فرهنګپال نعیم افغان چې له کندهار څخه ننګرهار ته د خپلو ملګرو سره په چکر راغلي او په سندریز بندر کې ګډون کړي مشال راډیو سره په خبرو کې تمه څرګندوي چې روان کال به د سولې او امن کال وي.
موږ له کندهار څخه راغلي یو تقریبا 15 کسان یو د کال لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ده او موږ تمه لرو چې ان شاء الله دا کال به د سولې او د امن او د افغانانو لپاره د خوشحالۍ کال وي او خدای همداسې وکړي.
د نوي لمریز کال لومړۍ شپه ننګرهار میشتو فرهنګیانو له نورو ولایتونو څخه د راغلو فرهنګیانو په ویاړ سندریزه کړې وه چې ځوان سندرغاړي سید الله پکې تر ناوخته سروکي ټپې او غزلی ویلی.
ساتھ
د نوروز په اړه مو ریپورت له بازو مطابق اوریدي او اوس هم بازو مطابق اونیس پروګرام د بختر ستوري وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام پمړینه د لیکوالو او پرهنګیانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د تیری یوې لسیزې په دوران کې د ژورنالیزم په ډګر کې د لاسته راوړنو او ننګونو په اړه د یو سیمینار ریپورت ولرو، او په اخیره کې به په خوست کې د ارواښاد محمد صدیق روحي زوکړي د اتیایمې کلیزې په ویاړ د یو علمي سیمینار ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو د پښتو او پشهي ژبو لیکوال شاعر او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام د تیر یک شنبه په ورځ د زړه د درېدو له امله د ننګرهار په مرکزي روغتون کې ومړ، او د دوشنبه په ورځ خاکی جسد د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د کوز نورګل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد ناڅاپي مړینې د افغانستان فرهنګیان او لیکوال خواشینی کړل. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد اسدالله غزنفر چې د یو فرهنګي پلاوي په ملتیا د ارواښاد اوسام د روسي دیدار لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون ته راغلی و، د هغه د کورنۍ او دوستانو په وړاندې په خپلو سرګندونو کې د ارواښاد مړینه یو نه جبرانیدونکې ضایع وبلله.
د جلال اتماب جمهور رئیس لخوا ننګرهار ته راغلی یم چې د حاجي صاحب حسام د ناڅاپي مړینې په مناسبت د هغوی کورنۍ ته، د هغوی قدرمن زوی ډاکټر صاحب حسام ته، د هغوی دوستانو ته او د مشرقي ټولو خلکو ته تسلیت ووایم او خواخوشي څرګنده کړم. حاجي صاحب حسام د خیر انسان نو نیک انسانو، د دې وطن خدمتګارو، د دې وطن د ادب خدمتګارو، د دې وطن د وحدت خدمتګارو، د دې وطن د ودی او انکشاف خدمتګارو، او د دې خلکو خدمتګارو. دای د هیردو سره نه دی، د افغانستان فرهنګیان به، د افغانستان خلک به، د افغانستان حکومت به د یادی او د دې یادونو دیو به بل ساتي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونزي استاد محمد اسماعیل یون د ارواښاد د جنازي په مراسمو کې هغه د ټولنیز او فرهنګي خدمتګار تر څنګ د جرګې سړی هم وباله.
الحاج محمد حسن حسام د افغانستان یو ستر فرهنګي شخصیت، ملي شخصیت، ولسی شخصیت، هم د جرګې سړی او هم د مرکې سړی او هم د قلم سړی او هم د منډې سړی او هم د ترړ سړی او هر فرهنګي چورته ورغلی. د آثارو په چاپ کې، د غونډو مشایرو په جوړونه کې برخه اخیستې.
لیکوال او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین شاه محمود میخیل ارواښاد حسام له هغو شخصیتونو څخه وباله چې تل به یې یاد تازه وي.
شخصیتونه چې هم فرهنګي اړخ قوي وي او خدمت یې کړی وي، هم ملي اړخ قوي وي او هم مادي هله قوت ولري او د ولس او د وطن سره مینه ولري، نو داسې شخصیتونه په ټولنه کې ډېر کم تبارز کوي. د چې چا سره څه کول هغه په دې خاطر نه کول چې د هغې پاداش به دې ته بېرته څوک ول.
د نورګل د سیمې یو تن لیکوال انجینر اشناګل بانډول په خپلو خبرو کې د کونړ د ولسونو په استازیتوب له هغو فرهنګیانو او قومي مشرانو مننه وکړه چې د غم شریکۍ په موخه یې د ارواښاد حسام په جنازه کې ګډون کړی و.
حسام صاحب یو پیاوړی لیکوال، حسام صاحب یو پیاوړی سیاسي شخصیت و. د دې ځایا نه یوازې زمنګ د نورګل ولستا، د کونړ ولستا، بلکې د هیواد د ټول د قلم خاوندانو، ځکه حسام صاحب خپل د افغانستان د قلم د ټولنې منتخب رئیس پات شوی و. ټولو قلموالو لپاره یو تشه او ځای ده. زه د نورګل د یو کشر په صفت باندې د ټولو هغه دوستانو نه، د استاد نه، د منصب نه، د رئیس بن نه چې تشریف راوړی دی او په دغه تشه کې، په دغه غمیزه کې د موږ سره ګډون کړی، د زړه د کومې منندوی یم.
ارواښاد الحاج محمد حسن حسام په 1401 لمریز کال د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ کوز نورګل کلی کې په یو دیندار کورنۍ کې زیږیدلی و. تر 12 ټولګي پورې زده کړې د نورګل په عالی لیسې کې ترسره کړې وي،
او بیا د ننګرهار د عالی درما لیمین څخه پاریخ شوی وو. په لومړي سر کې د هیواد په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې لس کاله دنده تر سره کړه او د 1961 لمریز کال رئیس د قومونو او قبایلو چارو په وزارت کې په بیلابیلو څوکیو د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې وظیفه اجرا کوله. ارواخد حسام د یو لیکوال او شاعر په توګه په پښتو او بشئی ژبو تر لسو زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمیر یې ناچاپه پاتې دي. ارواخد حسام په کابل کې د قلم نړیوالې ټولنې منتخب رئیس هم پاتې شوی چې په دې دوران کې په لسګونو پښتو کتابونو سربیره دری او ازبکي ژبو باندې هم د قلم نړیوالې ټولنې له اړخه کتابونه خپاره کړي وو. ارواخد حسام د 1993 لمریز کال د هود د میاشتې په 24 نیټه عمر او په 15 نیټه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو او لیکوالو خپلواکې ټولنې په لغمان کې د ژورنالیزم په ډګر کې د تیر یوې لسیزې د لاسته راوړنو او ننګونو تر سرلیک لاندې کلنی علمي سیمینار د تیرې چهارشنبې په ورځ ترسره کړو. دغه سیمینار ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او خیبر پښتونخوا څخه لیکوال او خبریالان وربلل شوي وو چې ځینو یې په یادې موضوع مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو او لیکوالو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال بجازمون د یاد سیمینار د جوړېدو په اړه په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل،
د کپ وښتما د خبريال د ورځې په نوم نومول شوی. موږ دا سیمینار د همدې کابل په دې ورځ ترتیب کړ چې د افغانستان د دغه مهم خدمتګار او فداکار قشر د قربانۍ او هڅو او خدمتونو درناوی وشي. دا سپتمبر د پیښو راپدې خو بیا تر ننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملی او علمي کچه ګڼې لاسته راوړنې لري. د همدې څه باندې وی لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه لري چې په افغانستان کې د ژورنالیزم بڑا بدلا او پراخ کړه. ګډې خبرونې رامنځته شوې چې اپی ډګر وده وکړه او تر څنګ په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته شول. زموږ له نظره همدا څه باندې یو لسیزه عمر د مطبوعاتو په ډګر کې یو کمی او کیفي بدلون دی.
د لغمان سرفرس ولی فضل الله مجددی د سیمینار په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
د ویار ځای دی چې د ختیځې سیمې لیکوال او ژورنالستانو خپلواکې ټولنې په هلوځلو د لغمان په ولایت کې د ژورنالیزم په باب سیمینار جوړیږي. توقع ده چې د هیواد د ژورنالستانو په بریاوو او ورپېښو ستونزو مفصلې خبرې وشي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په تېره لس کلنه موده کې زموږ ژورنالیزم اوږده لاره کچ کړې ده، ولې دا هم منو چې په مخ کې خنډونه ولاړ وو تر دې چې په دې لاره کې یو شمېر ژورنالستان قرباني هم شول. زه هیله مند یم چې د دې سیمینار په ترڅ کې وړاندې شوي مطالب او نظرونه به د ژورنالیستیکو فعالیتونو په برخه کې ارزښتمند تمام شي.
څېړونکي لیکوال استاد حبیب الله رپی په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرې یوې لسیزې د لاسته راوړنو تر څنګ د مطبوعاتو بې بندوباره ازادي د ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وګڼله.
د دې حکومت پالیسي د بهرنیانو په ملاتړ د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې واقعا ازادي وه، او داسې ازادي چې د بې بندوبارۍ تر حده هم ورسېده. هر چا ته اجازه ورکړل شوه چې هر څه ولیکي. په دې کې ډېر داسې څه نشر شول چې هغه زموږ د ملي ګټو زموږ د اسلامي ګټو په خلاف د کمیت په لحاظ واقعا د دې دورې مطبوعات رسنۍ چاپي غږیزې او تصویري رسنۍ ډېرې زیاتې شوې، اما کیفیت یې لکه څنګه چې لازم او داسې نه و، او حتی اکثره یې د دونر په خوښه نشرات کول او کوي.
په دغه سیمینار کې بېلابېلو ژورنالیستانو د خپلو سیمو په اړه ویناوې او مقالې واورولې. د سیمینار په اخیر کې په سو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول.
د پاکستان او افغانستان دولتونه دي د ورستیو بی اعتمادیو فضا د ختمولو په برخه کې پر رسنیو د خپل نفوذ نه فشار واچوي، څو هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې لا زیاتوي او له هغو نه رسنۍ ډډه وکړي، او د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د رسنۍ او ژورنالستان کار وکړي.
اوسمهال په افغانستان کې تر شپېتو پورې ټلویزیوني چینلونه، تر یو نیم سل پورې راډیوګانې، په لزګونو خبری او تصویری اجنسونه او په سوونو ینوانه چاپی خپرونی په فعالیت بوختی دی. د یادولو ده چې په 2014 کال کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي 120 پیښې ثبت شوي چې په دې کې 2 تنه ښځینه او 4 نارینه ژورنالیستان وژل شوي هم دي چې په وژل شوو کې 2 تنه بهرني ژورنالیستان هم شامل دي. د یو سروې تر مخه سږ کال د اوړم کال په نسبت له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې 90% زیاتوالی راغلی دی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.